په افغانستان کې شپک بجې شوې د مخامنۍ خبری مجله کې موزن او ریاست نوري هرکلی کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې شدید اعتراض وړاندې کړی دی. آیا د افغانستان حکومت ورته اقدام کولی شي؟
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي.
آیا دا ډول اقدام د کابل او پاکستان پر اړیکو د سولې پر روان بهیر اغیز کولی شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو دیو په نظر واخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تور تر اوسه څوک نه دي نیولي.
سال چې نیول شوی وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لس سلنه خلکو لپاره د کورونا ضد واکسین د اخیستو په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
پاکستان د افغان مشرانو په وروستیو څرګندونو رسمي احتجاج کړی. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته نن په کار پیل وکړ او د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د اسلامي جهاد ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ویاند احمد تکل. په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستان په اړه د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له کبله هغه ته د حکومت اعتراض وسپارل شو. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال طاهر خان د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په څرګندونو ورته رسمي احتجاج وکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ له جرمنۍ مجلې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې پاکستان اوس هم د طالبانو د ملاتړ لپاره منظم سیستم لري او طالبان له هغه ځایه تخنیکي مرستې ترلاسه کوي. همداراز د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې وویل چې پاکستان غواړي د طالبانو په وسیله افغانستان کمزوری کړي. د امریکا یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سلاکار په توګه ګمارل شوی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر پر دې دنده د پونیت تولور د ټاکنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د سیمې په اړه د نوموړي پوهه د سولې په خبرو کې د هغه تجربه خورا زیات ارزښت لري. پونیت تولور په 2014 او 2015 کلونو کې په سیاسي او پوځي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاتې شوی او همداراز د منځني ختیځ په مسایلو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او هغه مهال چې جو بایدن لا سناتور و د هغه د سلاکار په توګه کار کړی. د خلیلزاد د سلاکار په توګه د ښاغلي تولور د ټاکنې خبر داسې مهال خپریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو لړۍ بیا پیل شوې. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند نن په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د فاریاب نوی ولی محمد داود له یو څه ستونزو سره سره نن په کار پیل وکړ.
په وجود کې بعض از مشکلات که ما قبلا در
که ته هم موږ په فاریاب ولایت کې مخکې ځینې ستونزې لرلې، خو له نه کمرغه د ستونزې حل شوی او د فاریاب نوی ولی رسما معرفي شوی دی او کار یې پیل کړی.
د فاریاب ولایت رسمي سرچینې ویلي چې ښاغلی داود د فاریاب د ولایتي شورا د رئیس او نورو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره یې مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ولی د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په یوه قرارګاه کې معرفي شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسرائیل وایي چې د فلسطینی وسلوالو یو مهم قومندان د غزې پر تړنګه د بمبارۍ پر مهال وژلی او هغه سلګونه سمڅې ویجاړې کړې دي چې د چارواکو په وینا حماس ډلې د اسرائیلو پر ښارونو د راکټي حملو لپاره کارولې. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې پر تړانګه د هوایي حملو لړۍ بیا پیل کړه او د فلسطیني وسلوالو 15 کیلومتره سمڅې او د حماس ډلې د نهو قومندانانو کورونه ویجاړ کړل. دوی ویلي په یوه هوایي حمله کې د د غزې په تړنګ کې د اسلامي جهاد د وسلوالې ډلې قومندان حاسم ابو حربیت وژلی دی. اټکل کېږي چې دا ډله به د دې وژنې پر وړاندې سخت غبرګون وښیي. په یوه بله هوایي حمله کې په غزې ښار کې یو موټر په نښه شو او درې کسان پکې وژل شول. په غزه کې د تیرو څو ورځو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو ټول شمیر اوس له 200 اوښتی او پر اسرایلو د فلسطیني وسلوالو په راکټي حملو کې تر دې دمه 10 تنه اسرایلیان وژل شوي دي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه سخته اندېښنه لري. انتوني بلینکن چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې خبرې کولې وویل د دې تشدد د پای ته رسولو لپاره د پردې له شا د متحدو ایالاتو بیړنۍ هڅې روانې دي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلی دی چې د زړه د ناروغیو او مغزي سکتو له کبله د بې وخت تمرینو کچه په هغو کسانو کې لوړه ده چې په اونۍ کې له 55 ساعتونو زیات کار کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د کار د نړیوالې اتحادیې دا ګډ راپور چې د نړیوال چاپیریال خبرونې خپور کړی د انسان پر روغتیا د اوږدو ساعتونو کار د ناوړه اغیزو په اړه لومړۍ نړیواله ارزونه ده. د راپور د کورونا له وبا مخکې د 2000 او 2016 کلونو ترمنځ د سلګونه زره کسانو په ګډون د څېړنې په اساس چمتو شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د چاپیریال اقلیمي بدلون او روغتیا د څانګې مشره ماریانا نایرا وایي په اونۍ کې 55 ساعته یا له هغه زیات کار د انسان پر روغتیا جدي اغیز لرلی شي. میرمن نایرا وایي هغه وخت را رسېدلی چې حکومتونه ګمارونکي او کارکوونکي د حقیقت ته چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کول د بې وخت مړینې سبب کېدی شي پام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالات ورټ کل مهم له ازادي رادیو واورید. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان د افغانستان د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړی دی. د اختر پر لومړۍ ورځ ننګرهار ته د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او یو نورې څرګندونې هم وکړې چې پاکستان چارواکو یې دې ته اړ کړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ور وغواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي موهب د دغو څرګندونو په غبرګون کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل ته خپل شدید اعتراض سپارلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علي خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب له سختو څرګندونو وروسته کوي. ښاغلي موهب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله موهب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابېزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی خو کارپوهان وایي بې له شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد.
او زه فکر نه کوم چې افغان دولت دې د خپل سفیر د احضارېدو په غبرګون کې بالمثل عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي، او کله چې پالیسۍ سرخطونه نه وي معلوم نو بیا غبرګونونه هم نه وي. اما بې له شکه چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی، حساس پړاو څخه تیریږي، او پاکستان د افغانستان د قضیې د حل کلي لري او خورا ډېرې کلي لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احضاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د پاره خبري کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر باندې کې لیکلي، لانټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان له وی ټولیزي سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټنځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلې بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا چې پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زر کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستۍ څرګندونو په وړاندې اعتراض وړاندې کړی دی. د سیاسي چارو په باري آرز هم را سره وصل شوی دی. آرز صاحب، خبرونه ته راغلاست.
مهرباني مو وکړه.
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې ښایي د افغانستان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې ورته غبرګون ښکاره نه کړي. آیا تاسو هم ورسره موافق یاست؟ که نه کوي ولې، او که کوي ولې؟ آیا د دوړو هیوادونو ډیپلوماتیک اړیکې د دې شی الټیانه په ګوته کوي؟
لمړی خو باید ووایم چې دا ډیپلوماتیک نمائندګي یو د بل په هیوادو کې په همدغه منظور دي چې کله کله سوی تفاهمات ایجاد کیږي، هغه غوښتل کیږي او وضاحتونه ځینې غوښتل کیږي تر څو هغه سوی تفاهمات حل شي، کومه خاصه خبره نه ده. دوهم دغه کوم څرګندونی چې افغاني مقاماتو کړي دي په دې وروستیو کې، دا خو نوی خبرې نه دي. دا خو په ټول کې د دې څو لسیزو په کراتو کراتو د افغانستان د خوا څخه ویل شوي دي، همدارنګه د پاکستان د خوا څخه ډول ډول نظریات څرګند شوي دي چې تر اوسه پورې د هغو په ارتباط باندې سفیر نه و غوښتل شوی. دا چې اوس وغوښتل شو یو څه د پام وړ ده. د پام وړ ځکه ده چې په یوه او دوه ورځو کې تناقض د گفتار یا د ویلو توجه جلبوي. په ډیر لنډ وخت کې د باجوا سفر و کابل ته د انګلستان د لوی درستیز سره او پارک کې د دوی ملاقات او تر هغه وروسته د ارګ نسبي رضایت ته دې ملاقات څخه حتی د ستراتیژیک تړون په باب باندې ځینې اشاره کول، ټول په دې مفهوم و چې مناسبات نور هم د بهبود په لور باندې پراخ شوي دي. خو د هغه سره سم د دغه سي مسایل را منځته کېدل یو تصور ایجادولای شي.
بله، اره ستا سو ویل چې لدې مخکې هم افغان چارواکو ورته څرګندونې کړې وي، خو اوس یو په حساسه مرحله کې دغه څرګندونې کېږي. افغان ولسمشر ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان د افغانستان دولت لپاره یو فرصت رامنځته کړی او د پاکستان او د طالبانو لپاره هم د لارې انتخاب. په دې معنی چې اشرف غنی خپل وازی ویل چې پاکستان که غواړي په د آسیا په زړه کې امن لرونکی هیواد وبولي باید لار غوره کړي او که د ګډوډونکي رول ته دوام ورکوي. دا ډول څرګندونې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډېرې شوې دي او د پاکستان رول هم د سولې په پروسه کې ډېر مهم ګڼل کېږي. څه فکر نه کوئ چې که دا ډول څرګندونې دوام وکړي د سولې پروسه به اغېزمنه نه کړي؟
زه فکر کوم ستاسو مطلب ما واخیست. یقینا په دغه شرایطو کې چې ډېر حساس دي څه نه څه باید دواړه طرفه د زغم څخه کار واخلي تر څو هغه مطلوبو پایلو ته ورسیږي. یعنی په دغه وخت کې باید هغه طرز د کلام یا ادبیات یو د بل په وړاندې باندې څه نرم او محتاطانه واوسیږي. خو اوس چې دغه سوال رامنځته سوی دی هم زه داسې فکر نه کوم چې د افغانستان د دې صلحې د لوی بهیر په وړاندې باندې عمده خنډ رامنځته سي. مسایل ډېر نور په منځ کې مهمتر دي چې هم تر بحث لاندې دي او هم د بحث وړ دي. په دې ترڅ کې د کلونو دښمنیو سره سره ممکنه ده چې کله کله په الفاظو کې یو د بل په وړاندې باندې د یو نامناسب شدت څخه کار واخیستل شي، خو هغه باید ډېر جدي په دغه صفحه ونه ګڼل شي چې سفیر احضار کیږي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو په باري آرزو. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت منی چې د برېښنایي ستنو د ویجاړولو په تورې تر اوسه څوک نه دي نیولي. له دې مخکې د وزارت د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وویل همکارانو یې په دې برخه کې له بیړې کار اخیستی. نور په دې راپورټ کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه وایي چې دوی د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور څوک نه دي نیولي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې د افغانستان په یوه شمالي سیمه کې د برېښنا ستنو د ویجاړولو په تور څلور کسان نیولي دي. د دې وزارت یو ویان رسنوي ته په استول شوي پیغام کې دا هم ویلي وو چې له نیول شویو کسانو څخه پلټنې هم روانې دي. خو څو ساعته وروسته بیا د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د برېښنا ستنو د نړولو پېښې څېړي او په تړاوې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د بېلابېلو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه او انتقادونه له ځان سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د لومړي معاونیت خبره کړه او بلله
بلې د معاون صاحب خبره سم ده ځکه چې هغوی کسان چې نیول شوي وو هغه اصلي کسان نه وو چې دغه جرم ترسره کړی وي. ځینې کسان مظنون وو په ما اول وخت کې زموږ د همکارانو له خوا نه هم د لږ عجله وسو، نو په دې اساس د ماون صاحب خبر سم ده چې اصلي کسان تر اوسه نه دي نیول شوي.
اوس د افغانستان د لومړي معاونیت دفتر د مطبوعاتو ستراتیژیکو اړیکو ریاست مشر رضوان مراد وایي د ویجاړونکو د نیونې په برخه کې هڅې روانې دي او په دې برخه کې هر پرمختګ به په خپل وخت له خلکو سره شریک شي.
دا چې په سیمه کې کورنیو چارو وزارت یا پولیسو څه اجراءات کړي دي او څوک کسانې د شک په تور نیولي هغه بله موضوع ده، لیکن دقیقا چې وکولی شي چې د دوی هغه سرکرده څوک دی، چا دغه پلان کړی وو، چا نیولي دي یا څوک مستقیما په شواهد او اسناد وی تر اوسه د شپږنیو ټیم ته دغه رقم معلومات نه رسیدلی. نو ټوله موضوع له همدې قرار ده چې هر کله دقیق معلومات وي او پوښښې دا همغه مخربین دي چې پای الزولی دي د افغانستان خلکو د کابل خلکو ته بل خصوص د خلکو رسواکي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ پروژې میاشت کې شاوخوا ډیر لس برېښنایي ستنې ویجاړې شوې چې لامل یې په کابل او د ازبکستان وارداتي برېښنا په یو شمېر نورو برخمنو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده، خو دوی اوس په نوبتي ډول له نورو لارو ورسوي. تر اوسه هېچا د دې کار مسؤلیت نه دی منلی او برېښنا شرکت د برېښنا ستنو د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي بنسټونو او د سیمې د اوسېدونکو د همکارۍ غوښتنه کوي.
له طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم چې د هرات ښار په شمالي څنډه ګازرګاه جومات کې د نوموړي د سلګونو ملاتړو په ګډون ترسره شول. د دې ښار ته یو شمېر اوسېدونکو غبرګونونه راپارولي. یو شمېر اوسېدونکو د نوموړي په جنازه کې د غیر مسؤول وسله والو او د طالبانو د بیرغ موجودیت د ولایتي ادارې کمزوری مدیریت بولي.
په هرات کې د عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم خو په اړه د هرات ښار د یو شمېر اوسېدونکو غبرګونونه. له طالبانو د جلا سوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی د جنازې مراسم تېره ورځ د هرات ښار په ګازرګاه جومات کې ترسره سول. په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم انځورونه خپاره سوي ښیي چې د جنازې په دې مراسمو کې د نوموړي سلګونه پلویانو چې له ځینو سره یې وسلې او د طالبانو د اسلامي امارات بیرغونه هم و برخه اخیستې وه. د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي دا کار د دې ولایت د چارواکو کمزوری مدیریت بولی. د هرات ښار اوسیدونکی او لیکوال حمید فرهاد په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د هرات ولایت د مقام او د گازرګاه ترمنځ یو کیلومتر لار نه ده. دا په دې معنی ده چې طالبانو د دې اجازه ترلاسه کړې چې د ښار په زړه کې راټول سي، جنازه ادا کړي، خپل مړي خاورو ته وسپاري او نوی رهبر وټاکي. د هرات یوه اوسیدونکی فرشته یعقوبی هم په دې اړه وایي، کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې معنی چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزوري ده او نسی کولای د موازی جلو مخه ونیسي.
وقتی همچین حرکت صورت میگیره ای به معنی که دولت افغانستان
کله چې دغه ډول یو حرکت ترسره کیږي په دې معنی چې د هرات ولایتي اداره ډیره کمزوري ده او نسی کولای د موازی جلو مخه ونیسي. هغوی یا طالبان په بیغمه زړه د ښار په منځ کې خپل غونډې کوي او خپل پلویان زیاتوي. ملا عبدالمنان نیازی د ملا رسول په مشرۍ د هغه وسلوالي ډلې مرستیال و چې په 1994 لمریز کال کې له طالبانو بېل اسوه او د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړ. د هرات سیاسي چارو پوه او د هرات د متخصصانو د شورا رئیس رفیق شهیر وید افغان حکومت ځکه د دغې ډلې ملاتړ کوه چې له طالبانو سره یې مخالفت درلود.
د طالبانو د هغه وسروالو ډلو پر ضد ودرېدل چې مستقیما د پاکستان تر نظر لاندې وو، ځکه چې په وړاندې فشار زیات وو او حکومت سره یې هوکړه او همکاري لرله. په هرات کې یې هم لږ او زیات فعالیت درلود او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې ښې اړیکې درلودې.
د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې له مراسم وروسته زوی قاری خالد نیازی د خپل پلار پر ځای وټاکل سه. قاری خالد په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې له هیڅ افغان سره مخالفت نه لري، یوازې به د هغو ډلو پر ضد خپل وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي چې د افغانستان پر ضد د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره مرسته کوي. د هرات ولایتي ادارې تر دې دمه له دغې ډلې د افغان حکومت د ملاتړ په اړه څه نه دي ویلي، خو د هرات والي عبدالوحید قتالي د دوشنبې په ورځ وویل دا د هر افغان حق دی چې د خپل مړي ویرته راټول سي او پر هر ځای کې چې وی د جنازې مراسم ادا کړي. نوموړي دغه شان وویل، د جنازې په مراسمو کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د یوې شخصي جبهې بیرغونه راوړل سوي ول.
بعضیا گفتم بیرغ
جنې وایي چې هلته بیرغ پورته شوی وو، خو دوی ځانته اسلامي شورا وایي نه اسلامي امارات. بیرغونه بیلابیل دي، هلته اصلا د اسلامي امارات بیرغ نه وو. دوی ځانته یو جبهه جوړه کړې ده د
ملا عبدالمنان نیازی لتیر یو کال راهیسې هغه مهال چې له وسلوالو طالبانو د جلا سوې ډلې مشر ملا رسول په پاکستان کې ونیول سه د دې ډلې سرپرست مشر و. دوی د هرات په ادرسکان ولسوالۍ کې فعالیت درلود. نوموړی د تېرې روزي میاشتې په 13مه شپه د هرات د ادرسکان او گزارا ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لولوري ټپي او وروسته د سختو ټپونو له امله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
وړاندې به واورې چې سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید 19 ضد واکسینې کړی وي دې هېواد ته تر رسیدو وروسته نه قرنطین کیږي. خو اوس راځو په افغانستان کې د کورونا د ستونزې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هېواد د 10% وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین د پیرلو په برخه کې د پیسو له کمی سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت په پام کې لري چې تر 2022 کال پورې د هېواد د وګړو 80% د کورونا ضد واکسین کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له اوو لویو صنعتي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د هیواد په 34 ولایتونو کې د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق لړۍ روانه ده. د دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایروس واکسین د ګډ پروګرام کواس لړې د 60,000 وګړو لپاره به 14 میلیونه دوزه واکسین ډېر زر افغانستان ته ورسیږي. ښاغلی علیزی وایي دا مهال دغه وزارت د واکسین د اخیستو په برخه کې د 10 سلنه وګړو لپاره د پیسو له کمښت سره مخ دی.
وګړو لپاره د 215 ډالرو په شاوخوا کې پیسو ته ضرورت دی چې اکثریت د پیسې تدارک شوي دي او مدیریت تر سره شوی دی. موږ صرف یو څه خلا په دغه برخه کې لرو، یعنی 10% وګړو لپاره موږ د پیسو کمبود سره مخ یو چې د حکومت رهبرۍ په دې هڅه کې ده چې دغه پیسې هم تدارک تر سره شي او موږ وشو کولای چې خپل په 2023 کال کې د پلان مطابق خپل 15% وګړي ټول واکسین کړو.
ښاغلی علیزی زیاتوي د چین هم د هغه هیواد د ژمنو پر بنسټ هیواد ته د واکسین د دوزونو د انتقال لپاره د اداري چارو لړۍ پیل شوې چې په خبره به ډیر زر د پروسه هم تر سره سي. د کورونا وایروس ضد واکسین له 18 کلونو لوړ عمر لرونکو وګړو ته تطبیقیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د نړۍ له لویو صنعتي هیوادونو یا جیوه او اروپایی ټولنې نه نیستمنو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین پر رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د کواس په نوم د واکسین شریکولو پروګرام لارې په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. دغه ادارې له لوري په یوه خبرسوي اعلامیه کې راغلي و لوی صنعتي هیوادونه او اروپایی ټولنه کې په جون، جولای او اگست میاشتو کې یوازې خپل موجوده 40% ارزه شریک کړي، کولای سي بیوزلو هیوادونو ته 3.5 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. بلخوا ځینې ډاکټران هم د کورونا وایروس تطبیق ته اشد اړتیا ویني. په کابل کې د کووید-19 ناروغۍ لپاره د ځنګړی سوی افغان جاپان روختون پخوانی مشر حکیم الله صالح وایي ټول وګړو ته اړتیا ده چې باید د کورونا وایروس ضد واکسین ولګوي. د ښاغلي صالح په خبره کې څه هم دغه واکسین په اړه بیلابیل نظرونه او شایعات خپاره سوي، خو په خبره دا واکسین د کووید-19 وزن کې ناروغۍ د مخنیوي لپاره موثره لار ده.
نه تنها کووید-19 وایروس بلکې نور پخوانی هم واکسین نشي ټول موثر دي. ولی هر واکسین چې دان ته لکه نور واکسینونو غوندې یو
فغلی سالی وایي له واکسین وروسته جانبي عوارض د دې ښکارندوی کوي چې واکسین سوي کس کې ویروسونه فعال دي. د دې خبره د دغو واکسینونو په تطبیقولو سره فعال ویروسونه له منځه تللی سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر دې دمه له 3,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېره له 2,500 زیات وګړي یې له امله مړه شوي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله او ریاو ده هم د دې خبری مجلې وروستۍ موضوع. سعودي عربستان اعلان کړی هغه کسان چې د کووید-19 ضد واکسینې کړی وي د هیواد تر رسیدو وروسته نه قرنطین کیږي، خو د یو شمېر هیوادونو لکه د امریکا د متحدو ایالتونو، هند، بریتانیا، فرانسې، جرمني او متحده عربي اماراتو وګړي د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي. نور په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د هوایي چلند ادارې د یک شنبه په ورځ د می په 14 نیټه ویل چې د می تر 16 نیټه وروسته دغه هیواد ته ورتلونکي کسان چې د کورونا وایروس پر ضد په بشپړه توګه واکسین شوي وي د 8 ورځو لپاره د قرنټین کې دوه اړتیا نه لري. اوس مهال ټول کسان چې سعودي عربستان ته ورځي د کورونا وایروس منفي نتیجه وړاندې کوي او له 8 څخه تر 14 ورځو پورې قرنټین کیږي. د نوي اصولو لمخې تر 8 کلونو لوړ عمر لرونکي کسان چې واکسین یې نوي کړی باید سعودي عربستان ته تر ورتګ وروسته 8 ورځې په خپل مصرف قرنټین سي، او د میل شلمې وروسته دی هیواد ته د ننوتلو لپاره مسافر باید د کووید-19 د ټیسټ منفي نتیجه وړاندې کړي. د سعودي چارواکو دا هم ویلي چې دې هیواد ته ورتلونکي کسان باید د روغتیا بیمه ولري چې د کووید-19 د ناروغۍ پر صورت کې مصارف پوره کړي. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې د سعودي وګړي دیارلس هیوادونو ته د سفر اجازه لري او دوی په مستقیم او غیر مستقیم پرواز کې پرته له اجازه لیکه تلای سي. دا هیوادونه لیبیا، سوریا، لبنان، یمن، ایران، ترکیه، ارمنستان، سومالیا، جمهوری کانګو، افغانستان، بیلاروس او هندوستان دي. در روان کال په فبروري میاشت کې سعودي عربستان د شلو هیوادونو پر اتباو بندیز ولګاوه، خو یوازې ډیپلوماټانو، سعودي اتباو، روغتیایي کارکوونکو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکوله چې دې هیواد ته ورسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سره بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدلی شئ. دا خبری مجله هم نومره وزنوري اس نوري لتاسو اجازه غوړم، خو د ازادي راډیو ورستۍ خبری مجله پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار مقیب